پیاوړتیا لارې چارې وڅېړلې. د خبرونې په پاتې ډیر شو دقیقو کې د ازادي راډیو مجله خبريږي.
د ازادي راډیوي مجله
زما سدولا غزنفر سلامونه ومني. د ازادي راډیوي مجله په دې غنه کې د بسم الله صاحب زاده خبري او شیرونه اوري. په امریکا کې د قیامت درانشت کېدو د ویرې په باره کې یو ریپورت لرو. د شیر روغتیا لپاره د پلی تک د اهمیت په باره کې هم ریپورت لرو. د راډیوي ادبي قاموس بحث د توصیف د ګټو او تاریخچه په اړه خبرو ته بل شوې دی. د اونۍ فرهنګي خبرونه لینا شریفی لولي.
د افغانستان د نامتو ادیب استاد ګلپاچا الفت د زوکری د سلم کال په مناسبت په کابل کې غونډه جوړه شوه. دغه دوه ورځنۍ علمي غونډه چې د افغانستان د علومو اکاډمي کوربنه وه، د ولسمشر حامد کرزي د لیکلي پیغام په اورولو سره د تېرې شنبې په سهار پیل شوه او د یک شنبې په ورځ هم روانه وه. په دې غونډه کې پروفیسر ډاکټر اشرف غنی احمدزی، پروفیسر محمد نواز طایر، استاد عبدالله بختانی او نورو پوهانو د استاد الفت د ژوند، زمانې، آثارو او افکارو په باره کې خپلې مقالې او ویناوې واورولې. ډاکټر اشرف غنی احمدزی په خپله مقاله کې استاد الفت د خاص تقوا خاوند وباله او وی ویل چې استاد الفت هیڅ وخت له خپل شعر او نثره د چوکۍ او شخصي ګټې وټې لپاره استفاده ونه کړه. په دغه سیمینار کې نورو لیکوالو او پوهانو هم استاد الفت د لویو فکرونو او عالي شخصیت خاوند وباله چې په کار د راتلونکي نسلونه یې آثار ولولي او په افکارو کې دقت وکړي. په کراچۍ ښار کې د ځوان لیکوال او ژورنالیست ارواښاد عبدالسلام سلام په یاد غونډه وشوه. په دې غونډه کې چې د کراچۍ په ګلشن اقبال کې د تېرې یک شنبې په ورځ جوړه شوه، د پښتو ادب ګڼو کراچۍ میشتو قلموالو برخه واخیسته او پښتو شعر، ژورنالیزم او انټرنیټ ته یې د عبدالسلام سلام خدمتونه وستایل. عبدالسلام سلام د تېرې شنبې په ورځ له پسنۍ سیمې څخه کراچۍ ته روان و چې په یوه ترافیکي پیښه کې سا ورکړه. دی د مړینې په وخت 28 کلن و. په پکتیا ولایت کې د میرزکی په نوم یو نوی مجله له چاپه راووته. د دې مجلې د امتیاز څښتن محمد حکیم سرتیر دی او د چلولو چارې د ولی خان شبگیر په غاړه دی. د مجلې په سر مقاله کې راغلی دی چې د دې خپرونې چلوونکي غواړي چې میرزکا له نورو خپرونو بیل هویت ولري او له نوې محتوا سره مطالب خپاره کړي. د میرزکی لومړۍ ګڼه په 13 مخونو کې خپره شوې ده.
په لوګر کې د چرخ سیمه د دینی مدرسو، صوفیانه طریقو او د انګورو د باغونو په خاطر مشهوره ده. البته په ادبي لحاظ د چرخ سیمې له پخوا وختونو راسي د افغانستان د فرهنګ په بډاینه کې برخه اخیستې ده. د ازادي راډیوي مجلې په دې برخه کې د چرخ د سیمې د بسم الله صاحبزاده شعرونه او خبرې اورو. بسم الله صاحبزاده د دینی علومو مدرس دی، شاعر دی، نثرونه لیکي او ژباړې هم کوي. دو درې کاله پخوا د بسم الله صاحبزاده د شیرونو یو کتاب د افغانستان د قلم انجمن لخوا خپور شو. په دې خپرونه کې ښاغلی بسم الله خپل تازه ناچاپ شوي شیرونه چې په تیرو څو میاشتو کې ویلي دي راوروي. په سر کې ښاغلی بسم الله خپل یو نظم لولي.
د بام خوب لکه څنګه چې آسمان کې امونیت دی، یو وخت دا سپاس په بام کې امونیت و. په هغه وخت کې لستورو سره سیال وم، تورې شپې او په ماښام کې امونیت و. څو ساعته به په خپله خوښه مړ شوم، تر سهاره به له ټولې دنیا لاړم او لنډې شپې د تا تر دنګې ځوانۍ زار شم. سپخان به تا سره تر سبا لاړم. په دې کلی کې له ډېرې کراغۍ نه د مزو او د خوندونو شور ماشور و. د باد تخت به د سکون سلیمان راوست، نه د جاز نه د ټانګونو شور ماشور و. د خوب پیغله اوس لویدلې له مستۍ نه، په مزه مزه مې نه نیسي په غېږ کې، او اوس د مونږ بام ته نه راځي ډارېږي، او یوه شیبه مې نه نیسي په غېږ کې. د آسمان د ستورو سترګې تکې سرې دي، سرو ورونه یې له زړه نه راخوټېږي. وایي ولې په دې چم سرې مرمۍ ووري، دا بام بې بنډاره څومره بد کارېږي. څه په خوند به سپوږمۍ ړنګه بنګه راغله، جنتي غوندې شیبو کې لکه هوره، بیا به هم لوسه لغړه ښکارېدله په اویاو حجابو کې لکه هوره. د شغلو په لونګین به یې وهلم، له مستۍ به یې سېزلم بې له اوره. ان تر ډېره به یې نه پرېښودم خوب ته، راته ویل به یې غږېږه او راګوره. اوس خوب نه ورځي د ماله انتظاره، د آسمان په بام ولاړه د زنګېږي، او خدای د دا ګلبشره پوکي چې طالبې د چاپو له وجه یې کور کې نه ویدېږي. په دا وروستي بند کې د ګلبشرې هغې ټپې ته اشاره رسې، په بام ولاړه یم زنګېږم، له خوبه نه یم د یار غم مې زنګۍ نه.
بسم الله صاحبزاده صاحب، دا نظم دې څه وخت لیکلی دی؟
دا نظم یې د اوړي په شپو ورځو کې لیکلی ده.
نو د اوړي په شپو کې دي، نو په چرخ کې د اسمان ستورو ته سودا ونه دي معلومېږي؟
د اوړي په شپو کې پسې کله بام ته راوختم، البته د یو څو دقو دپاره، سې خوب دپاره به بل چېرته تلم، نو ډېر زړه مې کېدې سې زه په بام باندې سملم، خو چون سملاستی نه سوی نو تېرې خاطرې مې رایادولې، په هغه باندې مې خپل زړه ته اوبه ورکولې.
صاحبزاده صاحب، افغانستان کې د ځینو سیمو خلک شکایت کوي، وایي دا تیاري یو نام نه یو جنګونه یي، دا قصې بیا نه هغه د شپې ژوند او د خوب ژوند هم ګډوډ سوی دی که نه؟ دا شعر دې همدغه تجربه بیانوي؟
دا شعر مې د همغه حالات انعکاس کوي.
صاحبزاده صاحب، په دې نظم کې البته تاسې پخوا هم چې شاعري ما اورېدلې وه، کله کله نوي ترکیبونه جوړوي. یو خو د خوب پیغله وه دا ترکیب، بل د سکون سلیمان و. د سکون سلیمان دې څنګه جوړ کړی و؟
دا د شپې البته په کلي کې یو نیم ورځ یا یو نیمه شپه داسې باد لګېږي سې هغه ډېر خوند کوي که نه، هغه سره سکونه مې، نو په دې کې داسې تلمیح ده د سلیمان علیه السلام حالاتو ته، سې هغه ته خدای پاک باد مسخر کړی و، او کوم جای ته به سې ته، نو باد به د هغه تخ په هوا کې هغه جای ته به یې ورسوه. نو ما سکون د سلیمان علیه السلام سره مشابه کړی ده، سې د باد په سر باندې تر موږ پورې راځي.
نو یو تلمیحي ترکیب دی
تقریبا.
یو غزل که درسره یو ویلولی؟
یو غزل دا ژوندون لګیا دی اړوي را اړوي لاسونه، ګړېږي نه د ماتم باد خوځوي لاسونه، او رڼا د را نه وړله نوره تیاره هم زیاته سوه، ځمکې ته راغلې له سپوږمۍ څخه خالي لاسونه. اوس چې لالټو کېږي داغې په لمن کې شینوي، په آخرت کې ستا ګریوان او د ټکري لاسونه، او باڼه د ښکلو هم ملګري ملتونه بویه، خوراکې وینې دي په زړونو کې وهي لاسونه. چې یا په زړونه ماتوي یا په ګریوان شوکوي، دغسې کس ته د مولا نه ورکوي لاسونه. سقات مې اخیستی ګلبشرې ته پې ډوډۍ اخلمه، اوس نه لاسونه بنګړي غواړي نه بنګړي لاسونه. او بسم الله مونږ ترې په هر ځل یو نوی ترنګ راباسو، د چا د زلفو تار ته نه وروړو چټي لاسونه.
شغله بسمل دلالا دا خطوری دا دی ولی شین کرده ده؟
ما سویلی سی دلالا پلمن بانده داغوی، مطلب دا دا سی راشین کی گی نراتو کی گی؟
صاحب تادا صاحب، ستاسی پا شیرونو کی گلبشه دی ریادیشی، پخواه هم تاسو پا نظمونو کی اتا گلبشی تا خود یو نظم هم یا وقت لیکره و، البته دیر شایران دا سیلی چی پا دی تلمیحاتو کی پا دی پخانو کسو کی لیوی کسی سر دیر جوڑی. کاظم خان شیدام څو وخت مخته لوست، نو بیخي ډېرې شعرونو فرهاد یاد کړي وو، د ده دلچسپي له فرهاد سره زیاته وه. ځینې نور شاعران بیا ځینې نور خلک یادوي، او تاسې ګلبشه ډېره یادوئ. آیا وجه ای داده چه تخپلا مدرس دینی عالم دینی ذکر دی کردی دی دی طالب جان و گلبشی نکل دی خوشی چی کد سبلا وجه ده
یوای امده وجه امده او بلا وجه ای داده سی دی ما خوی لکه طالب جان دسته دکنه اگه او پا مازی خبر خپا کیده او پا مازی برت پخلا کیده ما پا یو بند کم دا خبر تشاره کرده سی طالب جان چی خواری سو زیت ری جور کرم گلبشره غوارم خطر روس میلی دره نده نو دی ما حالات تقریبا دی گلبشره و طالب جان حالات تواست دریر
سبزاده سی بل نظم لری؟
یو بل نظم ده یو مرشو ماشوم افغان وای خیر که ماشوم یم او بیل یم دی مور لغیگی بلتا ببیا دنیا ترانسم دی گور لغیگی لنا کرار افغانستان حدیره که خیم دی جوان لورز دی لحط پتورش پا که خیم دلتا می توپ و تیاری لخوب نوی خوی تیتی چرلک می دشپی لخوب نوی خوی جوانده می نکری زمر خیم جهان تنزم خدای داریگ مزبیا افغانستان تنزم دی مک پکور بغده پریوزی تلاشی براسی دی عدالت قهرمانان خپل و پردی براسی دی ما لیمه او دی ما سر بتر پخولان دکری دی ما نازک معصوم موجود بتر موزولان دکری دیر وار خطاوم دی جون کور که چی دا چر تراغلم زک می دیر کمش پیو کری او بر تراغلم قیامت دی نرازی راتلو تی تلوار نکرم که پخپل واکوم دی جون جرم بتکرار نکرم
دیر علی دیر در دون که نظم و سبزاده سب پا دی نظمونو که دی جنگونو دا امنیتی آلات و دوغو تا اشاری دیره وینما بخواه خوب دی شیرون دا سنو
شایر دی خپل طولن اکاس وی نو موگ دسی او بولا سی دا موگ شایران سی بلاس کم کامرا دا نو یو شایی تینه نیز اخپل پکی رازی لکه جو تن که جنگونه دی حالات خراب دی نو اخپل دی مکشیت رازی که کاریگی
سبزاده سب شاعران مختلف عادتونو لدی زینی دستی چی پده یخ موسم که ممکن ادبیاتو تا دیر راغی بی زینی پتاوده موسم که زینی ممکن دشبه یو شای بولی که زینی دورتی بیکنی که زینی سهار محال لیکنو تا مایلی زینی بیا چشپه سی تیاره سی بیا قلم رخلی تا سی چنگا
نا پیگم سی دیما خوی دی طول شایران نا بیل دک زیر اختیاو آیا ماوی اغوی مرکه جولی دازه که سی ما تروس پوریم دسی یا وقت نداری دلی سی مثلا بیغ وقت که دیما تا شایری راسی یا دسی بل وقتی آل تا دیما تا نرازی مخیم ما پی بیو کتاب که دار وستلی و د دیوبند علماء و د ادبیات او یو شیخ ده یغه کتابم لیکل د نفت العرب په نامه باندې علامه اعزاز علی نو میگی یغه د دیوان حماسه پاشا کلی سړیل خوب را جکسی آل تدیر خشی لیکل کیږي خو ما تر اوسه د تجربه نه کړی البته په مطالعه کې تجربه لرم سه باز وخت می مطالعه تدیر شو کیږي مثلا زمې بخاری شاته ناست ما ور می بلکړی او یا میوه می د زمې یا تازه می مخ دی کی آل ته مطالعه تدیر شو کیږي خو دې کله د پاره ملسی خاص وخت توجه نه کړس په کوم مکه دی مالک نه ته راځلی
سبزاده صاحب څوک له مخته د افغانستان د قلم ټولنې ستاسي د شیرونو یو کتاب چاپ کړ اوس څنګه یو بل کتاب مو برابر سوی دی کنه دی
زکه خپل ټول شیرونه را وختم کتاب تر برابرېږي خو زه یې خلکو ته ولا سوال غواړم لږ نه یو کتاب نه برابرېږي
یعنی ته خپل ځینې شیرونه غواړې چاپ کړې ځینې غواړې چاپ نه
کړې او داسې پکر درم
ولی
وجه یې دا ده چې بعضې شیرونه مې ځان ته ویلي دي بعضې خلکو ته ځان ته مې سي ویلي دي هغه مې د خپل ځان دپاره ویلي دي مطلب سې خپل غم یې پرې رد کړی پوهېږم مسې نه په خلکو باندې تاثیر کوي او نو نه د هغه زړونه همداسې داسې خوند ورکوي او کوم مسې خلکو ته ویلي هغه مې د ځان دپاره ویلي دي خو په دې شکل مې ویلي چې خلکو ته هم خوند ورکوي نو زه هماغه چاپو
حضرت رسول اکرم فرمایلی دی چې د خدای په نعمتونو کې روغ صحت او امنیت دوه داسې نعمتونه دي چې کوي نو د وګړو نور پام کیشي خو چې نه وي نو بیا پسې ګوتې مروړي او ارمان یې کوي د ښاغلي بسم الله صاحب زاده په اشارو کې مو د امنیت د ارمان کولو اسانګه واورېده خو مخکې تر دې چې مو صحتونه خراب شي بهتره ده د خپلې روغتیا ساتلو ته پام وکړو د روغتیا د ماهرانو په نظر د شی روغتیا د لرلو لپاره ورزش ډیر ګټور دی خو ډیر کسان وایي چې ورزش ته وخت نه لرو او یا شرایط برابر نه دي دغه خلک شاید ځکه دا خبره کوي چې دوی ته ورزش یوازې فوټبال والیبال او نورې لوبې ښکاري حال دا چې
پلی تک په خپل یو بهترین ورزش دی. که څوک په سودا اخیستلو پسې له کوره وځي یا په کور کې ګرځي، دا هم ورزش دی. البته که ځینو خبرو ته پام وشي نو پلی تک به لا ګټور وي. مثلا که د تک په وخت کې بنی آدم کوپ روان نه وي بلکې ملا او ټټر یې نیغ وي، نو د پلی تک ګټه لا زیاته ده. دغه راز یو څه چټک تک تر ورو تک خورا ګټور دی. د چټک تک د ګټو په باره کې د یوې تازه څیړنې راپور وشمه رشیدی را اوروي.
هغه کسان چې په لاره چټک روان وي ممکن تر هغو کسانو اوږد عمر وکړي چې په ورو ورو تک عادت وي. د رویټر آژانس له راپور سره سم په پاریس کې د انسرم د طبي تحقیقاتو د مرکز محققانو معلومه کړې ده چې هغه بوډاګان او سپین سرې چې ورو ورو ګام اخلي د زړه د ناروغیو په وجه د هغوی د مړینې خطر تر هغو بوډاګانو درې چنده ډیر دی چې په لاره یو څه چټک روان وي. د انسرم د تحقیقاتي ادارې مشر الکسیس الیباز رویټر ته وویل چې د دوی د نوي څیړنې لوی پیغام دا دی چې یو څه چټک ګامونه د ژوند په هر پړاو کې او په تیره بیا په تیر عمر او زړه بدن کې له روغتیا سره مرسته کوي او د عمر د اوږدېدو امکان ډېروي.
ازادي راډیوي مجله له ازادي راډیو څخه اوري.
د راډیوي ادبي قاموس د دې ونې بحث هم د تیری اونۍ پشان د توصیف په باب دی. په دې بحث کې استاد نجیب منلی د توصیف د ګټو په باره کې شغیشي او د توصیف تاریخچه ته خورې ورې اشاره کوي.
توصیف په باره کې ویل کیږي چې توصیف د یوې لحظې په زمان کې ودرول دي. یعنی هر څه چې مونږ ګورو، هر څه چې مونږ کوو، زموږ شاوخوا چې څه پیښې تیریږي، هغه څه چې مونږ ژوند ورته وایو، دا د وخت سره تړلی دی. مونږ پیښې یو د بل په تسلسل کې سره ګورو او تحلیلوي. کله کله چې مونږ دلته وقفه کوو نو په حقیقت کې هغه لحظه مونږه اوږده کړه، هغه شیبه مو اوږده کړه، پراخه مو کړه، هغه ته د دې زمينه ورکړه چې په یو ډول د زمان له قاعده آزاد شي. نو
په دې سب هغه روایت چې ده یو متحرک فلم ته ورته دی او دا توصیف لکه یو عکس ورته دی، ځای په ځای ولاړ حالت دی.
روایت متحرک فلم ته ورته دی او توصیف عکس ته ورته دی، مګر کله کله په فلم کې هم سړی یو ثابت پلان را اخلي چې هغه هم همدغه د صحنه د لیدونکي په ذهن کې د صحنه د ورخښولو او د فکس کولو یو هڅه ده. د څه لپاره توصیف پکارېږي؟ یو خو د دې لپاره پکارېږي چې یو وقفه ایجاد کړي چې د پیخو جریان د لوستونکو یا د اوریدونکو په ذهن کې ځای ونیسي، هغه ته د دې وخت ورکړي چې په اړه فکر وکړي، هغه سره راټول کړي. د بل لوري یو ډیر مهم نقش چې توصیف یې لري هغه تزيني نقش دی. او د توصیف تر ټولو پخوانی مثال د ادب پوهانو په نظر د هومر په ایلیاد کې یو برخه ده چې هومر د اکیلیوس د دال په وصف کې د هغې په د څرګندولو دپاره تقریبا 130 مصرې لیکلي دي چې دا یو ډېر اوږد وخت دی په یو داستان کې یا په یوه کیسه کې.
یعنې یو د څرګند توصیف مثال له هومر نه شروع کیږي.
له هومر نه شروع کیږي او همداسې دوام پیدا کوي. په 19مه پیړۍ کې کله چې د ناتورالیزم مکتب یا د رومانتیزم مکتب وده کوي، نو هغوی هم توصیف ته ډیره زیاته توجه کوي، ځکه چې ناتورالیزم په توصیف کې هغه څه څرګندولی شي چې د انسان او د طبیعت ترمنځ اړیکې ښکاره کوي.
ځکه چې ناتورالیستو وغوښتل چې ادب یو قسم ساینس ته ورته کې په ساینسي بنیادونه یې ودرئ، نو بنا یوه منظره به پوره بیانوله.
او دا خپل د منظرې د بیانولو طرز کېدای شي تر ډېره حده د کیسې په پوهېدلو کې او د کرکټرونو د خوی خصلت په پوهېدلو کې زموږ سره مرسته وکړي.
استاد منلی د ناتورالیزم د 19مې پېړۍ مکتب دی. اصلا د 19مې پېړۍ د ناولونه چې څوک لولي په ټولو کې توصیف شته، ډېر ژور او ډېر اوږده توصیفونه بیا وروسته وروسته کم سوي دي. یوازې د ناتورالیستو کار نه و، بلکې د 19مې پېړۍ کې
په رومانتیکو هم همدا کار کاوه. او خو رومانتیکو بیا تر ډېره حده انساني عواطف په دغو صحنو کې انځورول. نو د ناتورالیستانو او د رومانتیکو ترمنځ توپیر په دې کې دی چې ناتورالیستان واقعیت واقعي صحنې ډېری انځورې په داسې حال کې چې رومانتیکان کوشش کوي چې د عواطف برخه یې درنه وي. په شلمه پیړۍ کې بیا د نولسمې پیړۍ د ادبیاتو په ضد یو ډول خوځښت پیدا کیږي چې د دادایزم نه نیولې تر سوریالیزم او نورو مکتبونو پورې توصیف ته په سپکه سترګه کتل کیږي او کوشش کوي چې په توصیف باندې یو ډول ملنډې ووهي او هغه څه چې لیکل کیږي هغه پرته له توصیفه ولیکل شي یا کم توصیف پکې راشي. بیا د شلمې پیړۍ په وروستیو لسیزو کې یا نولس سوه شپېتن را په دې خوا کله چې نوی رومان ایجادیږي نو دلته بیا هم توصیف یو نقش پیدا کوي او د توصیف له لارې لیکوال غواړي چې هغه څه چې په خپله یې نه بیانوي هغه بیان کړي.
تاسې نولس سوه شپېتم کلونه لکه چې یاد کړل په دغه وخت کې په دې داستانونو کې په ناولونو کې تشبیه ته تصویر ته استعارو ته یو ډېره عجیبه توجه شوې ده. نو تاسو چې دا خبره وکړه زه فکر کوم دا دوی چې په تشبیهاتو ډېر زور اچوي پلانی شی لکه پلانی شی دا په حقیقت کې په توصیف باندې تاکید دی او دا سلسله تر ننه روانه ده.
دا سلسله یو څه د جادوی ریالیزم سره درېدلې ده. جادوی ریالیزم توصیف سره دومره علاقه نه لري هغه تر ډېره حده د کړنو سره تماس نیسي او دا کړنې د ټولنې په داسې ځایونو کې لټوي چې تر ډېره حده د انسان د مادي ژوند سره ارتباط نه نیسي بلکې د انسان د معنوي ژوند سره ارتباط نیسي. او بله خبره د توصیف د روایت ده. کله چې علي حیدر جوشي د یوسف او شیربانو په کیسه کې د یوسف خان سپی یادوي چې د هغه پسې روان و او ګونګری په غاړه او ګونګری شرنګېدل او شیربانو ورته په کلا ودرېدله دا یوه صحنه تمثیلیي مګر دغه صحنه زما سره له څو لحاظه د کیسې په پوهېدلو کې مرسته کوي. د یوسف روحیات ماته څرګندوي. ښکار ته ځي د سپیو سره ځي سپیو ته یې ګونګری اچولې دي نو ځان خول غواړي شیربانو ورته په کلا ودرېږي په کور کې ده. دا ټولې هغه خبر دي چې لیکوال نه دي کړي مګر د صحنې له مخې زه په دې باندې پوهېږم چې شیربانو چیرته ژوند کوي یوسف څه کوي او د دوی په ترمنځ چې احساسات دي هغه څنګه یو د بل سره عمل او عکس العمل پیدا کولی شي نو دا هم د توصیف یو نقش دی.
او دا خو په ناول او داستانو نکلونو کیسو او که چېرته راسو سفرنامو ته بیوګرافیو ته راپورتاژونو ته هلته بیا ویلی سو چې د توصیف نقش لا زیات دی.
هلته د توصیف نقش لا زیات دی ځکه چې دلته لیکوال غواړي چې د یو واقعیت په باره کې لوستونکي ته کره معلومات ورکړي. که چیرې یو ژورنالیست راپورتاژ جوړوي تر ډېره حده باید دا راپورتاژ بې پله واوسي مګر ژورنالیست بیا هم انسان دی عواطف لري نو که یو ځای کې چاودنه وشي او ژورنالیست په دغه چاودنه په باره کې ماته یوازې د اور لمبې ښکاره کړي یا ماته مړي ښکاره کړي دا دواړه هماغه د هماغه صحنې واقعیتونه دي مګر د مړي ښکاره کول او د اور د لمبو ښکاره کول دوه بیل ډولونه د صحنې د تمثیلولو لپاره دي چې دلته دا هم د ژورنالیست د عواطف پورې ارتباط لري. نو په هیڅ ځای کې موږ دا نشو ویلی چې موږ سل په سلو کې عیني قضاوت کوو عیني لیدنه کوو او په عینیاتو باندې ولاړ یو. تر ډېره حده زموږ ذهن زموږ په لیکنو کې زموږ په تخلیقاتو کې نقش لري او په همدې خاطر توصیف نه یوازې په داستان کې په راپورتاژ کې په یونلیک کې په ژوندلیک کې زیاده حتی شعر هم تر ډېره حده په توصیفات باندې ولاړ دی.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
دوه درې سوه کاله پخوا د انګلستان په لیډس کې ناڅاپه یوه آوازه خپره شوه چې یوه چرګه پیدا شوې چې په هر اګۍ باندې لیکلي وي چې عیسی علیه السلام را روان دی. د دې آوازې په وجه د ډیرو خلکو یقین شو چې قیامت را نږدې دی ځکه له ځینو عقایدو سره سم د قیامت راتلو د مخه عیسی علیه السلام ظهور کوي. یو متجسس او کنجکاو سړي د دې چرګې د موندلو کوشش پیل کړ. د معلومه کړه چې داسې هګۍ نشته او دا وازه یو خدای وهلي سړي اچولې چې خلک سرګردانه کړي. په تاریخ کې د قیامت د ورځې د رانږدې کېدو
او د خلکو د ورختا کېدو پاړه دا سی ډیری پیشي وینو په امریکا کې نن سبا چینو خلکو ته اندیشنه ورلوېدلې چې درې کاله پس به قیامت وي خو د دې اوازې سبب چرګ نه بلکې یو فلم دی نور حال وشما رشیدی راکوي
د امریکا د فضایي تحقیقاتو د ادارې یو ساینس پو د قیامت د ورځې په باره کې له یوه جوړ شوي فلم سره مخالفت څرګند کړی او هغه یې خلکو ته د تشویش اچولو سبب بللی دی دغه فلم چې 2012 نومیږي د پخوانی امریکا د مایا د خلکو د یوې لرغونې پیشګویي په اساس جوړ شوی دی د مایا د خلکو پیشګویي وایي چې د 2012 کال د ژمي د تحویل په وخت کې به لوی سیلاب او طوفان راشي او دنیا به ختمه کړي دغه فلم ځینې خلک ویرولي او ورخطا کړي دي د قیامت په باره کې په فلمونو ناولونو او کتابونو کې ډېری خبرې شوې دي خو د 2012 فلم ډېر اثر شیندلی او ځینو کسانو ته دا فکر ورچولی چې قیامت ته خو هسې هم درې کاله پاتې دي نو ځانونه اوس لا ولې د دنیا له ژونده نه راټولوو د امریکا د فضایي تحقیقاتو د مرکز ناسا یو نامتو ستور پیژندونکی او ساینس پو ډاکټر ډیوید موریسون د ځمکې د ختمېدو په اړه د خلکو اندېښنې بې ځایه بللي او ویلي دي چې د 2012 په نوم فلم د امریکا خلک هسې بې ځایه اندېښمن کړي دي ډاکټر موریسون وایي چې هسې هم د انټرنیټ له لارې یوه اوازه خپره شوې ده چې د نیبیرو په نوم یو ستوری د مځکې په لور را روان دی چې څنګه له مځکې سره ټکر شي نو دنیا به دړې وړې شي د ډاکټر موریسون په نظر دا اوازه د قیامت په باب د مایا د خلکو له مشهورې پیشګویي سره یو ځای شوې او د 2012 فلمې خورا اغیزمن کړی دی ډاکټر موریسون وایي چې د لرغونی بابل نجومیانو د نیبیرو نوم اخیسته خو دا خبره بیخي بی بنیاده ده چې نیبیرو د کوم ستوري نوم دی د ستوریو دغه عالم وایي چې شپږویشت کاله پخوا یعنی په 1903 کې د امریکا د فضایي څیړنو مرکز یوه سپوږمکۍ فضا ته واستوله چې د شمسي نظام شاوخوا سیمه مطالعه کړي دغه څیړنه او سپړنه پوره لس میاشتې روانه وه په هغه وخت کې معلومه شوه چې د شمسي نظام شاوخوا ته ډیر څه شته خو داسې سیاره بالکل نشته چې مځکې ته خطر پیښ کړي د ډاکټر موریسون د څرګندونو په اساس په انټرنیټ کې خپاره شوي عکسونه چې ګویا نیبیرو سیاره زموږ لمر ته نږدې لرابره کیږي ناسم عکسونه دي او ماضي د نظر تېروتنه ده د ډاکټر موریسون په قول په ځمکه باندې فضایي لوی وړه کاڼې همیشه لګېدلې او تاوانونه یې رسولی دي خو که د ځمکې تیر وخت وګورو نو باید ووایو چې د خورا لویو کاڼو د لګېدو امکان بې حده کم دی د ډاکټر موریسون په وینا په هغه وخت باندې اوس 15 میلیونه کاله تیریږي چې په وروستي ځل باندې په ځمکه باندې خورا لوی کاڼې را پرېوت د دې کاڼې له پرېوتو سره په ځمکه کې ډېر تغیرات راغلل چې په نتیجه کې د ډایناسورانو نسل ختم شو ډاکټر موریسون وایي د امریکا د فضایي تحقیقاتو ادارې ته معلومه شوې ده چې داسې هیڅ لوی کاڼی نشته چې لمځه کې سره د لګېدو خطر موجود وي او ډېر تاوان پیښ کړي لکه هغه کاڼی چې 15 میلیونه کاله پخوا یې د ډایناسورانو نسل تباه کړ
د دېونه آزادۍ راډیو مجله هم دومره و نور نو اجازه غواړو په عزت هوسی باز